السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني پولیسو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب دوه تنه شکمن افغانان د سویډن پر پارلمان د برید په تور نیولی دي. د جرمني لوی سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي د ابراهیم او رامین په نومونو دوه کسان د جرمني د ختیځ په ګیرا سیمه کې نیول شوي دي. سرنوالان وایي چې تورنو کسانو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو له پروسګنې پیښې وروسته غوښتل د سویډن پر پارلمان غچ اخیستونکی برید وکړي. په بیان کې راغلي ده چې داعش د تیر کال په دوبی کې ابراهیم ته دنده ورکړې وه چې د سویډن د پیښې په غبرګون کې په اروپا کې تر وروستي برید وکړي. د بیان له مخې نوموړی تورن دی چې له رامین سره په ګډه یې غوښتل په پلازمینه ستوکهولم کې د سویډن د پارلمان په ساحلو کې د وسلې په ذریعه پولیس او نور خلک وژني. د جرمني د څارنوالۍ په وینا دوی دواړو داعش ډلې له یوې سیمه ییزې څانګې سره په مشوره کې د حملې ته ځانګړې تیاری نیولی و. د سویډن د استخباراتو یو ویاند هم ویلي چې دوی له جرمني سره په دې قضیه کې مرسته کړې. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې هوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړه امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې افغانستان باید هیڅکله د هغو تروریستي ډلو په ځاله بدل نشي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند ته او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي څو له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یوه نوې سروې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سندیز حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورو د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. او استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلوورالو بو پلان شوی لړۍ ځنډولې ده. دغه لوب لړۍ راتلونکي اگست میاشتې ته پلان شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د افغانستان او پاکستان تر روسي او شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
وی ارج موږ له طالبانو غواړو دا تر لاسه کړو چې تر هغه ریس بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې لزغم کار واخلي.
د اټلانټیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نوري هم ترنګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید اسک سر پاکستان از راهای
په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي ځکه موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښته محتاطانه هيله خوده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډوران کرخه د دوړو لور ترمنځ لنختي ورسته واشنگټن پر دوړو خواو غا کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبري اعلان ته ویل د پاکستان له خوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرجوبلې او وختولو عمله خواشینه ده. هغه یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاورا د پاکستان هوائی حملو تا د افغانانو نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیانونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندې ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو دا ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونو شوی. د طالبان حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي خو د دې جګړې له امله د وختي مرکزوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاورا له خپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي خو د طالبان حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلی او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړې دا حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګنا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غوند مشر محسن داوړ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځوړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې وزل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړي دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اټلانټیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان روسي حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خبر شوې راغلي ډېر لري ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان و نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اټلانټیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړ جګړې لپاره د طالبانو وړتیا او لیوالتیا محدود ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه خپل ډیر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خوب تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نخښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې وویل په ډیورن کرښې د پاکستانی پوځ مرکزونه په نخښه کړي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي باید هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو کټه په ځانګړي ډول د سوداګری او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اس کسر پاکستان از راهای
وشه دیوائی پا پاکستان باید پا دیر خوخیاری فشار راولل شیزه که موگ باید لپاکستان سره در افغانستان ملی مسائل پا پام که اونیسو او احساساتی نیشو باید در تی تی پی او طالبان والی که اخبالی ملی که تیسر جلا کل چنه باید لپاکستان سره پا جگل واوری
پاکستان پا جنگ
در سیاسی مسائل و بل شنون که سمی یوسف زی بیاوائی در وزید در پاکستان بگت هم نده و پا پاکستان که با در تی تی پی دنور و بریدونو زمینه هم برابر کردی. پاکستان باید فکر وکړي چې د بمبارۍ له لارې طالبانو سره ستونزې لا ډېریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پام ونه کړي او ټي ټي پي له دې وضعیت په ګټه خپل بریدونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغېزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هېواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هېڅ کوم هېواد پر ضد نه کارول کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی مریض کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهمه ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې لزدکرو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوی تعلیمی کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی ښوونځي بند وو د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه ویان دی په دې اړه پوښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دیر له سعودریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. د دوی له ډلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او ان شاء الله نوی کال به داسې کال وي چې موږ کولی شو خپل ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تحصیل او درس خود ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ د چې دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
بیرین جونې په خپګان اخته شوي. زنه کویم چې ولی افغانستان داس یو هیواد دی چې جونې او خځې له هر څه به برخې کړې دي. کناري نس د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي. امداشان باید خځه هم وکول شي. ولی د نارینه او خځې ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړي او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اگست کې واکته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربند موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو نیو رئیس روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله مند دي. مجید الانصاری په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سړی نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن له دوه هیڅ خولاړ، خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا وروسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزه کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې تړانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جریمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
اوریدونکو را سره پات شي، لګ شي به ورسته تاسو پیغامونه هم در ته خبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پات راپورونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د دې سفر هدف چې روانه اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بللی دي. هماهاله یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیشن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمیر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اواله دوغو نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېره همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
امید او روشنایي برای آینده شان بشه.
د جوزجان ولایت د سیمه ییزو رسنیو یو پخوانی کارکونکي چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
خانه بیکار می پوشیم و
اوس مهال موږ په کور کې بیکار یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستی راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکي له خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپور ده.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې
چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ روډې ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه ګزاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروته پکې د کار زمینه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. ښاغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ موږ 500 لیټره شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وستونکو هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وستونکو رفیع الله ازادۍ روډه ته وویل
از همي مردم همي تخار تقاضا را درم کې ادمي
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10,000 لیټر شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونې فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي درنو خو جوړیدونکو ته محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام درته پریږدم چې د پاکستان حکومت تیرو ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم او کچېری وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عمل وت ځای نور کول سوی دا نور کول کیږي چې د همدغه سبریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس لمنځزي. نو دې دا کړو چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو طرحګر وژلې ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فورن دستي په ټولنیزو رسنیو ځان ترګن کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې ما زه نه وژل سوی ما او د کومه ایداس پاکستان کې دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوي ته کوم چې موږ ګوره چین هم زموږ یو ګوندۍ د ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغه سیمال موږ په تاریخ کې نه دی لیدل چې د موږ ته کوم زیان رسول یې متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده. نو موږ له دغه څخه ډیر په عذاب یو، د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و در غنداب ولسوالی سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرول سوال کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکستا چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرول سوال دی حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي لاروان د پمختګم سکړې ده تر اوسه پوری مسولینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډېر خلک زای پکړې دي مقصد داسې مرز ده تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غم نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسولینو پوری ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر.